السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره په کندهار کې پرون کتلې دي. دغه خبره پاکستانی رسنیو او د افغانستان یو شمیر محلي رسنیو راپور کړی ده. دا چې دغه لید کاتل سیاسي په لور څومره مهم دي او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې او ناندرۍ سره هواري کې په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم پوښتلې. دا راپور نه مرکه ورسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې ارمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالی امکاناتو د نشټوالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړي او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونه کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې یې شپږ دیرس باب نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په څه روانه ده او دوی تر خیمې لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او درېیمه هغه یې د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډل مشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي. خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپوهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې 1 کلن ځان وروسته ټیم ته بیرته راوستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی غیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبريالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی غیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غوغړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې فرهنګي او ادبي مسایل پکې رانغاړل شوی. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلی دي. خپله فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ سره په مرکه کې د همدې ملاقات هیله کړې و. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
ازادي رادیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتر یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی وو. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علماء اسلام ګوند چارواکو رسمان رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبد الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، په اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپوړو چارواکو ترمنځ تر ډېره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلي دي. لارسمند د لیدنې په اړه د طالبانو سرچینو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان محلي رسنیو او دغه راز د پاکستان یو شمېر رسنیو د دغه لیدو کتو راپور ورکړی. دغه لید کتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره کولای شي د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي، په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف نه په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی کچیرته داسې وویل چې دا لیدنې کتنې کچیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتی مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوینې ډیره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر سهار څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جیګ وي یا د هغه د سوینې جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پوخانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیض ترم په دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بیا سوال دی چې هغه په دمیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاسات خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات دي چې مخ په وړاندې دي، یعنې د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې خوله خلاصه کړي، یا دا حق نه لري، یا دا هغه څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، د هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فایده وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي، دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی. او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډېر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډیره امیدواری نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کوم ستونزې چې دی له دې سفر سره هواری شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابر کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي، او یا حتی د مولوي سیف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو، دی باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو که سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوریدونکو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر په ترڅ کې پرون بحرین ته تللی دی او هلته یې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلی او ویلي دي چې واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفی الله سنگزی او
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټکې شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقدامات ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن د ویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګا او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیل او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته ورسید. نوموړي په خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح کړې. اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. په عین حال کې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غازی تړانګه کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې غازی روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8 کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 ضرور ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځینی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانی مل نگر ہر سو خمی درتا دا غمی سچ فریخین موږ هم پاسپورت تا شاو خو و میاشت کیږي چې سفت نام کړه دی. خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځې کې ترلاسه کول شي. خو موږ شاو خو و میاشت وشو چې پاسپورت ته سفت نام کړه، هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي غوښتي له احترامات وړاندې کوم. حاجی عبدالرحیم اندر د پکتیا ولایت سمغره ولسوالۍ د اندر کوی نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس په کومه کې ولس د بسوې دا غرو په سترو کې خو وشو کې خو خلکو د لرګیو نه کار خوستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي. او د طالبانو مشرتابونه مده غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان صاحب السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي د وعدې کړي وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د دلی اوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونا نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کے کڈوالو درې میشتې مخکې میکړه له پنجاب را بارکړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د ترته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې ترننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي. سرپنا نه لرو، زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی. نوم ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکو. فل حال سره کومک نه دی شوي. 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تل کولای شي مخت خپل پیغامونه راولېږي. موږ هڅه کوو چې دغه پیغامونه د ازادي رادیو په خبري خبرونو او دغه راز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو او د مسولانو تر غوږی ورورسو. د دې پروګرام خبري تو کې همدومره وو. او سمراجو د ازادي رادیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. لخطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلې يم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنويسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت، دو ساعت، درې ساعت، څلور ساعت دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو
یاره ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ و نه کړ.
په خوست کې مشاعره شوي. تاریخ وزیر یو کتاب لوسته، محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کې سهم لر
ما خام تیار پر اخري دوه چې موټر دی یو زول کور مخه ته ودی.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مرو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. د حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agent Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستورانت کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 22 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د ده شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ده اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولې په یو کونج کې تر وی بالخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا سجرړو خبريال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوی په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتر واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالا خانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالا خانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانی په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه لا دغه ځای کوچیدلی او تر د کانتیر سوي دي. د قبر د خونی پر دیوالونو د شذو پلاس پسپینو سرو زرغونو او نورو رنگونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را تو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په اوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره وي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیې راځي. دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی. دای د خان قرباغي د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ شخط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې خط کې یو خط ته ورسیږي یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخواني خطاطان خو هغه خو یو حد کړی و، هر استاد خپل یو سبک درلوده او لري. اوس مهال ډېری خلق دا وو پیروی کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته خښ کاری، کوم جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص دی یو کس په سبک باندې. زه نه ځم، زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کومه سي کوم حرف زما د کوم سب خوخي اماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سب لري په خطاطي؟
نه، خپل سب خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول نه خوخ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شینه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغه کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزلو کاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او پام دې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نشم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاری کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډیر لیدلی وي، ډیر درای کړی تجربه لري، نو حتما هغه کیدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژن.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډیر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کوم شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل مې تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډیر ښه شکل لیکلی وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو، نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو، خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ، فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو، باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوې هغه لمنه درنه معمولی اخوا دی خوشي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده، همداسې ده؟
نه پیګم کې ده شم دا سې وسی، خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دی چې د حروف هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو دا هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نوی کړي نو هغه بیا په مشکل دغه فرق معلومولای شي.
کاکر سپتا سویل چې لاست په لاس کې تغییر راځي دا خو دا معنا هم ورکوي کې څوک په خطاتې کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاتی نشي کولای کېدش چې تیرونه مو یو بیت لیکلې هغه ډیر عالی راغلی یو بیا یو مشوسته هغه څنګه وی راغلی همداسې ده.
بالکل تاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو لاغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینی او استادان چې کوم تیر شوي دي فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي. که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې یعنی بیا ستاسو خبرې ته راځم. خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نا بلد نشه.
او کاکر صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله، و داسې وخت ته راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشوانې او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور یې ځان ته کشکي.
لا شاغلی کاکړ څخه په مننه وړاندې پدې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شیر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوې د لوم هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ. یار استا عشق د شاباسي وړ نه دی، یار استا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا پر رنگ ونه کړ. په خاموشۍ می څنګه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سې شرنګ ونه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلاوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړل. پرون وعده و هیڅ خوند و نه کړل، رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړل. دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دې قبرجنې غنم رنګ و نه کړل. کله دې هم خوې د لونګ و نه کړل، هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړل.
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباری او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پر راپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش.
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تر لو بهانه خجوړ د کړې بیا دا پرې خوند لو بهانه زمان
سترگوں کی اوخ کی ستادات للو بہانے
داد خوست ولایت سبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیان او شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کونشي مینا کې تیګ زړاو بشي چیوان چوبه می پزړه شي په لار اتم داس کر نوشي مود جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مېپل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتی خوتا آیا تونا وعدتا اتنز دکا پاتی خوتا آیا تونا ده چاسر چی مڑی و جواندائی نکوی مڑی اغا دا سیٹا پیکوی چی خاص دی پکی غواری ریحان چی پا دی وقت که غرزائی نکوی مڑی
د صبری سیمه چې په خوالی جګړو ډیره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، ترڅو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادای په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځنه ور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، د خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمنځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمنځه وړو، څه ډول ځنه عادت کوو، یا ذهن څه ده، د ذهن پراختیا دغه شین. نو مرکز انګړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. پنګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا مخت تش انګیزه رکی درته وای چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګم، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خدل نشته، مهارت زکول نشته، یوازې وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خدل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي او عملا درته مثال خدل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. روپانه پوکیتون ولاړ ده، پویلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه در کول کیږي. نو په همدې کتاب کې دا څه څام شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، لکه مو ستونزې تیر شوی دي، دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لا شعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاس رسې لرو هغه څه چې په یاد مو دی. مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې دی یخ ټوټي هغه سر چې لږه برخه ښکاري شور دی او دغه ډیره برخه لا شور دی، نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دی چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سر کوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دی چې به ټول عمر د شخصیت کې د تاثیر لري او د ده په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو اربونه کې دا بحثونه هم شته، مثلا په تیر تیر د ډېر مخ خلک تیر چې وي خپل هغه میوازې غم غمجنې خاطرې داسې څه پیاد وي چې غمجنوي داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي، خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باز شته، او بعضی اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس خفګان سادیزم نرسیسیزم، مثلا بعضی کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند داخلي او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډیر زیان غرور او تکبر بعضی کسان لري، په ځان ډیره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځوان ځان لوړ بولي دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو، مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته څه ډول یې له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو. په عادت باندې بحثونه شته، او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي، زموږ ژوند ډېر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فروید، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته. مثبت او منفي فکر څه ته وایي په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، زه کم تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم، زه چې ښې پیسې ولرم، زه به خوشحاله یم، خو چې هغې حالت ته ورسېږي بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرګردانه. نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي، دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري، زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي، خو خوشحالي بیا لږ تر بیله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دي پوره وي، یو کتاب واخلي، څو ورځې ځان خوشحاله او پرې وساتي، پرې عادت شي، مثلا له موسیقي چار چا وته لاس رسای دي، خوند اخیستلی شي، داسې بیلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته. همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بیلابېلې خبرې دي، اروایي ارامي څه شی ده، مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه، بعضې روپانیزي مشاورې هم شته، دلته مشورې دي چې بیلابېلو برخو کې دي، او ځینې وړې جملې راوړل شوي، وړې جملې بعضې انګیز شوي لږ څه لکه یادونه وکړه وایي وندې وي، خو بعضې ډېرې ګټورې وي، ځکه ځینې جملې بیخي دي یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې له هغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو. او وروستۍ برخه کې بیا لس روپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپوهنې سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي، او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولي، مثلا له کومې زاویې ورته ګورو، او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی، او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپوهنې د محصلینو لپاره، او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره، ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغی، فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډیر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخ کې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماخام تیاره پر اخریدو و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونی لغواګانو ډکی وی. موږ باید شپه همدل د تیر کړو. د غواو ترڅنګ مزاینه جوړ کړل. شپه تیر شو. را بلد ویل سبا بل گیم لرو. گیم به مولای او ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنه مدل راول. موږ وګیو خ خوندې وکړو. لغرمی ورسته بیا هماغه سی موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یو کوچنی کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخې پوښلې وو، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل را بلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول. د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. را بلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه وو، مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو، لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار یې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 یې پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل، مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
I'm not the one.